دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. هیله ده چې روغ اوسئ. د روان خبرونه د همنې مې د نوربست یونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې حدیث پردیس وي په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړي. په روان خبرونه کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه سرګندونی د افغانستان او د سعودي د ناستې او د بروکسل د ناستې په اړه تازه سرګندونې درته وړاندې کو. نور مسایل به هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشوت. په لوګر ولایت کې ښوونځي تر نامعلومه مودې پورې رخصت اعلان اسول. او په عراق کې مظاهرې سیویلي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک به ټاکي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه یې وکړل؟ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي. که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
دا په اصل کې د چې پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په ادعا دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلې میزان پر 28 وسي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي سر له نن یکشنبه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویل دیني عالمانو، قومي مخورو او نور مشرانو سره خبري روانې دي چې تر دغو بحثونو وروسته به دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د بده سل کې د چې د جنګاش یا سرطان پر شلمه وصلولو کسانو د مرکز پولې علم په جویک سیمه کې ویلې سي ته اور واچوه. په دې لسه کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایه. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي پر وصلولو طالبانو د نظامي فشار له کبله دغه ډلې ښوونځیو ته ګواښ پیښ کړی دی. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالي پر یو اړوند پوسټه چې له ایران سره په سرحد کې پرته ده برید کړی و چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاتم بولې او تلفات یې ور اړولې دي. د شغلی مهری د معلوماتو لمخې په دې نشته کې د امنیتی ځواکونو دوه سرتیری هم وژل سوي دي. له فراه ولایت څخه د بل خبر لمخې پرون نامعلومو وسلوالو د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ملا امام عبدالحمید په ډزو وژلی دی. امنیتي مسؤلان ویلي چې پېښه څېړي تر څو معلومه کړي چې څوک پکې شکیل دي. په هرات ولایت کې پلسګون مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی او ملاتړ یې وسي. د هرات د یو مدني فعالان او د غونډې تنظیمونکي حمید شیرزاد په خبره هدف یې دا دی چې د هرات اوسیدونکي له بهر څخه پر افغانانو د تپل سوي جنګ پر ضد د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. لشتل لږه دوه اعتراض کوونکي پرون شنبه هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر هجوم وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. دا مظاهرې د بصرې په لبندري ښار پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. پرون په اماره ښار کې دوه تنه مظاهره چانو وژل سول، تر دې وړاندې یو تن وژل سوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په فلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږي په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درز رامنځته کړي. دې په عین حال کې ویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو تمرکز نه دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 کال کې سا پریکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی دی. د سلمه کلیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوي ده. روسیې دولس پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډانلډ ټرمپ د سیاسي ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د رواني جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبان سره هیڅ دلیل نه دی پاتې.
د دې سرګندونو په اړه به بشپړ جزئیات په یو رپورت کې درواورو. د امنیتي ګواښونو لامل د لوګر ټول خوانزي نن رخصت شوې دي. چارواکي وایي دا پریکړه د یاد ولایت د خوانزي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ دوی د خونکو سرخونکو مدیرانو ته د ورپیخو ګواښونو لقبله کړی ده.
د خپل خوونکو او زکونکو د تلفات د مخنیوي لپاره مو خپل خوانزي رخصت کړل.
په روانه خبرونه کې د آیا په هدی یو بل برخه هم لرو. د کابل چا په ورسپانو ته هم کتنه کړې ده. اقتصادي خبرونه هم بدرته هم وړاندې کړو او د خبرونه دوه نیمایي د نوربست یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد ته د دوستم د راتګ احتمال ډیر دی او په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو کانفرنس دا خو ده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی توجیه نه لري. محمد حدیث پردیس دغه خبری غونډه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د پردې سیب ستړی مشو مهرباني دغه سرګندونی چې د بروکسل او د سعودي عربستان د ناسو په اړه ولسمشر وکړي سو سپکیو.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناسته کې د بروکسل او همداراز د سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناسې په اړه باندې د نتایجو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. خاغلی غنی ویل چې په بروکسل کې ناشته د دیخ کارندوی کوي چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې کلی اجماع ته رسیدلې ده او په دې برخه کې ستونزه نشته. ده د سیمه ییز اجماع پر اړه ویل چې یوازې له یو هیواد پرته چې پاکستان یاد کړ چې د کاغذ پر مخ له دوی سره پرمختګ شوی، اما دوی عملی اقداماتو ته په تمه دي. په سیمه کې هم د سولې د ټینګښت لپاره په کافي اندازه اجماع رامنځته شوی ده او د بروکسل ناسته همداراز د سعودي عربستان ناسته او نورې د انډونیزیا ناسته د دغه اجماع ښکارندوی کوي.
دغو دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
اکرام صاحب، ښاغلی غنی د خبرو په یو بله برخه کې د خپل د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اړه باندې چې په دې وروستیو کې دغه موضوع هم ګرمه ده، د راتګ په اړه ترې پوښتنه وشوه. ښاغلی غنی وویل چې د دوستم راتګ افغانستان ته په دې رابطه باندې احتمالات ډیر دي، اما دقیقه نیټه یو نه خوده چې په کومه نیټه به ښاغلی دوستم راځي افغانستان ته. جنرال عبدالرشید دوستم له ډېرې مودې راهیسې په ترکیه کې دی او د د دراتک پر اړه باندې په دې وروستیو کې هڅه هم پیل شوې وي چې ښاغلی غنی په دې اړه وویل.
د جناب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوچارنوالی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسو سره شریک شي.
ولسمشر غنی د انتخاباتو پر اړه باندې هم څرګندونه لرلې. ښاغلی غنی د سیاسي حزبو چې 13 ورځ په کابل کې بلې دوی ورستۍ ناشته لرله او د غوښتنې دا و چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د نوملیکنې کومه پروسه چې روانه و د دې نتایج باطل اعلان کړي، ځکه د دوی په خبره دغه پروسه مشکل درلود او دوی حتی دا غواخه موکه کچیرته حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی بل خپل ټول امکاناتو په استفاده باندې دغه پروسه د دې مخه بډب کوي. خو د اشرف غنی او د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه او ځواب هم دوی ته ډیر توند او ښاغلی غنی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک به ولست کی او ولست په دې خپويږي چې څوک د دوی استازولي کوي او د پښتنه مطرح کړه چې کوم خلک او یا مشخصا په غیر مستقیم ډول اشاره دغه احزاب ته وایي چا دوی ته د ولست د استازیتوب صلاحیت ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی په همدغه رابطه د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
څه وخت ولست دوی ته اختیار ورکړي واک ورکړي چې د ولست استازیتوب څه وکړ د دې څلور کالو ځواب ورکړي؟ که غواړئ بحث راسو چې راسي چې واضح مشخص بحث راسو، یو ملي بحث په دې نه کېږي. ادې د پاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم.
او امدار سکرام صاحب، په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو پر اړه باندې بلغه مسله وا چې ښاغلی غنی ټینګار وکړ، دوی ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه به په بشپړ ډول دوی به هغه سیاسي مداخله چې پکې موجود وي یا دوی کې به اصلاحات رامنځته کیږي، ځکه د ښاغلی غنی په خبره د سولې د ټینګښت او امدار از د قانون حاکمیت د ټول حق مسایل دي چې داسې یو ځواک باید د عملی کې چې هغه په کامل توګه به طرف وي. او دوی ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع د ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې هم هڅې دوام وکړي او دوی غواړي چې له طالبانو سره له قوي دریزه د سولې خبري وکړي او په دې برخه کې توافق ته ورسي.
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبري ناشته د بروکسل او سعودي عربستان د کانفرنسونو د معلوماتو سربېره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو په برخه کې هم غندونه کړې وي چې په د حدیث پردیس نمو دغه اثر غندونه په بشپړ ډول واوري دي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حجیانو د لیک بهیر له تیرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید ورته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلي دي. دی وایي سږ کال به ډېر زره کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسیال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هواري شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستنه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او کرنې وزارتونو ترمنځ د یوریا سره د خرڅولو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تفاهم له مخې د 308 میلیونو افغانیو په ارزښت 60,000 میټریک ټنه د یوریا سره د قانون له وزارت څخه پیری. د افغانستان د قانون وزارت د اندازه سره د بلخ د سرې او برېښنا له فابریکو پوره کوي. د کرنې وزارت وایي د دغه سرې له ویشلو سره به د هیواد د 200,000 بزګرانو اړتیا پوره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي 13 ورځ په کابل کې د افغان جلغوزیو د صادراتو د پراختیا لپاره د حکومت او سوداګرۍ خونې ترمنځ ناسته ترسره شوه. د یادې خونې وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې له دې وروسته جلغوزي په هیواد کې پروسس او له همدې ځایه نورو هیوادونو ته صادر شي. د 10 کال چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نښان له هیواد څخه نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د سوداګرو په وینا د افغانستان په اقتصادي بد اغېز کړی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان جلغوزي د پاکستاني سوداګرو لخوا په ارزانه بیه اخیستل کیږي او د پاکستان په نوم چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي چې پاکستان له دې لارې سلګونه زره ډالر ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1,200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,780 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2,200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,130 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیا د افغانۍ راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
نن د یکشنبې پورس په لوګر کې د مرکز پولی علم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رسخت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې دا پریکړه د یاد ولایت د خونځیو د سوځېدو د مخنیوي همدارنګ د دوی د ښوونکو سرښوونکو او مدیرانو ته د ورپېښو ګواښونو له کبله کړې دي. پخوا هم د لوګر دولتي شورا غړو مدني فعالانو قومي سپینګیرو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د خونځیو پر وړاندې د ستونزو جوړول پیل کړل چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل. نجیب الله لوخیل د دې مسلې په اړه لسیمه دا رپورټ راسوله.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خونځیو د سوځېدو او د دوی ښوونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطر یې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلی علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دینی عالمانو قومي مخورو او د کونکو د والدینو یو غونډه را بللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز پلی علم په ګډون د ټولو ولسوالیو ښوونځي سر لنن او ازه رسخت دي. موږ دیني عالمان قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي خو هم غونډه سره بللې. نن هم اوسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ویل چې د دې لپاره چې د خوانځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو او خونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې ښوونځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې پیل کړې. مخکې اوس هم جریان لري. زموږ ښوونځي به انشاءالله ډېر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پېښته فعال شي او د پخوا په څېر به عادي وي.
که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته ښوونځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په 13 میاشتو کې په بې ساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه دي زموږ همکار محمد واصل وصال دا راپور لوسته دی. غټ ټکی به لموږ سره شریک کړي. وصال صاحب ستړي مشي که مهرباني وکړي په دې راپور کې نور څه دي.
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د یوناما تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې 13 کلونو په پرتله د کومې 13 میاشتې چې وي په دې کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی موندنې ښیي چې د 2013 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13 نیټې پورې د لومړیو 6 میاشتو په اوږدو کې 1692 تنه ملکیان وژل شوي دي چې دغه شمېره د 13 کلونو په پرتله کافي ډېره زیاته ده چې دوی ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د جګړې پر خکیل ورخونو غک کوي چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سولیز حل ته د رسیدو لپاره مدوی کار وکړي. د یونما ورستی ریپورت لمخه 15122 پیښو کې 1692 تنه وژل شوي، 3113 تنه ټپیان دي. دا د تیر کال په پرتله 3% عمومي کمواله ده، خو ملکی مړینه 1% زیاته شوې ده. او له 2009 کال راهیسې چې یونما د ملکی وګړو د مرګ شوبلې سیستماتیک ثبتول پیل کړي، تر ټولو لوړه شمېره ده. په داسې حال کې چې د ملکیانو ټپي کېدل 15% راکم شوي دي. لاملونه هم په دغه راپور کې په ګوته شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دولت ضد هغه عناصرو لخوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي دا شان ځانمرګي بریدونه د دې لامل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وي. په ضمن کې د هوایي بریدونو زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې سناسه مرګ ژوبله د ملکیانو زیاته شي. وسلوالې جګړې د دوی په وینا د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو تلفات 1540 تنو ته رسیدلې ده چې 1550 پکې وژل شوي، 300 پکې ټپیان دي چې نږدې نیمایي د ځمکنیو نښتو له امله دي. د یونما د بشري حقونو څانګې مشر دانیل بیل ویلي دي چې په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د ځورونو له امله په افغانستان کې ګڼ شکلونه خپل کړي دي، او افغان هلکان او نجونې وژل شوي، ټپیان شوي، له جنسي تیري سره مخ شوي، ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي، او حتی د جګړې د ښکېلو خواوو لخوانه دوی ګمارل شوي او یو ډول جګړې ته هڅول شوي دي. دغه ماشومان چې دی په خپل تاوتریخوالي د پوهې روغتیا څخه دغه خلک محرومه کړي دي. سناسه اکرام صاحب، په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره مهم دغه موضوع شریک کړه، او د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې تړاو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې باید د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې کوم قوانین چې دي هغه باید رعایت کړي، سو ملکیانو ته مرګ ژوبله وانخلي، ونه وړي، او حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په بېساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تاجمل تورمان کتنه کړې په ګډه یو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاد پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بې باوره کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري، او له همدې امله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سرمقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکي بولي، وایي دا به ناورین رامنځته کړي، نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوم لیکنې د بهیر باطل کېدل وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین رباني، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوسم، انوار الحق اهدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویسه خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ایزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي، او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله، او د کمیسیون مامورینو ته د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې یاد دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی دی.
مغغله ازادي رادیو ناوري اوس هم د آیا په هدی د لړۍ یو بل برخه قسمت ساروان وړاندې کوي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځله ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفون کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. لدی سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو ناوړی وخت 12 بجې او 13 دقیقې شو د نیم ساعت خبری خبرونه مو عمدل ته پات رسیدي. سالی محمد سالی راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له غن وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو چې حدیث پر دې چې وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستل شئ. له آزادی رادیو سره پات شئ.
دا افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداري او عکس العمل وشو. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک پټاکي. تب د سل کې د چې تر دې مخکې په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه پروسه ستونزې لري. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځي سر لنن یک شنبه رخصت اعلان سوي دي. په فرا ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یوشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرا د والی ویان وایي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالۍ پر یوه پوسته حمله وکړه چې وروسته نشته سوي او په نشته کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هرات ولایت کې په لسګونو مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی وویل امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی وسي. لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله احتجاج کاوه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پرله پسې هڅې ګوري چې له ټولنیزو رسنیو او نورو سرچینو په استفاده د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو هڅه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمنځلو لپاره د نوموړي د سلمي کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر. د نور بس دی شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی.
خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د نوربسته یا شکست سکوت خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. 0995 43 0925 225 مو د ټلیفون شمیرې دی او تاسو کولی شئ هم دا اوس سره تماس ونیسئ. او نن په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په خپله میرمنې څومره کولی شي چې په افغاني ټولنه کې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې مهم رول ولوبوي، او یا هم هغه میرمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، مدني فعالې دي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې کار کوي، دوی څومره کولی شي د نورو میرمنو لپاره دادخواهي وکړي او یا د دوی د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي. په همدې مسله غږیږو په خبرونه کې. میلمانه هم لرو تر څو شیبو برابر رسیږي. او 0995 49 00 شمیره د ونی په جریان کې فعالوي. یو ریدونکی را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
سلامونه نیکی هیلی احترامات قدرمن جناب پردیس ثابتا تا، محترم تخنیکر امین کاکر تا، د رادیو تر څنګ ناستو درنو نازول مینناکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
مننه تنګوال صاحب خبرونه ته خراغلی. مهرباني وکنن په دې مسله غیږو چې ستاله نظر په خپل مرمنې څومره کولای شي د دوی پر وړاندې چې کومې ستونزې موجود دي یا توتیخوالی کیږي د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي.
ډیره زیاته مننه محترم پردیس صاحب، ډیره ښایسته موضوع ده. زموږ په ان باید د خواندې داسې وکړي چې د کوم مشکلاتو سره مخ وي، باید د خپل غږ پورته کړي. اکثره خواندې دي په لرو پرتو سیمو کې کښه دي، دا چې وي په هر څو خپلو د ستونزو سره مخ وي، خو متاسفانه چې غږ نه پورته کوي او هغه داسې پرېږدي شا پر شا غورځوي. نو زموږ خواندې نه دا هیله ده چې د خپل کوم مشکلات سره مخ کیږي باید غږ پورته کړي. او نو زموږ عام فکر
غږ نه پورته کوي، نو فکر کوي چې کومې ستونزې چې د دوی په وړاندې موجودې دي په مختلفو اداراتو کې په بیلابیلو برخو کې د دې حل به شونی وي.
او بالکل بالکل پردیس صاحب، کنه دغه کوي خو داسې پاتې چې دی هغه نه لري، خو دا څنګه داسې دي؟ نو زما په اند غږ پورته کړئ، کنه د ستونزو سره خامخا زموږ په سیمه کې به هم وي خو غږ به نه پورته کوي. ورته دا هیله ده چې خورکه غ هر څه سنی دي، نو غږ پورته کړي چې دا هر څه مغه غوړ ان شاء الله مشکلاتونه به خلاص شي.
بله، ډیره مننه کوم تنګیوال صاحب. زمنګا مشنه اوریدونکو د خپل نظر را سره شریک دونه په چریان کې 0995 49 00 شمیره فالوي. یو بل اوریدونکو لرو، دوی بم را وخلو. سلام، سړی مش خبرونه ته خراغله. وعلیکم
السلام، جوړ په خیر.
خیر وسته تاسو غک مونږ سم نه لرو، رادیو مو باندې کوي زکه انعکاس کوي आवाज. جوړ
بس عبدالغنی له بارخت سره یاته بلمغاب ولسته.
عبدالغنی خان خبرونه ته خراغلی، لګ موقعیت ته تغییر ورک چې اواز په سم شکل مونږ ولرو. مهرباني.
سېسو الو.
بله بله، ستاسو غوړو مهرباني وکړي عبدالغنی ورو. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اوریدونکو کلم چې تماس نیسي یو ښه موقعیت انتخاب کړي تر څو مونږ وکړی شو په سم شکل باندې ستاسو غږ ولرو. او ستونزه نه وي، 0995 43 0925 225 مو د اړیکو شمیرې دي، هم دا اوس سره کولی شئ تماس ونیسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې ګڼ کارونه شوي هم دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه شته. یو بل اوریدونکی لرو. سلام، ستړي مه شیخ پروان ته خراغلی.
بله، السلام علیکم پردیس صاحب، تاسو سلام او دازادی راځو ټول کارګون. سلام، محمد قاسم زوال دیمن د ناصر سر پړی کین.
وعلیکم السلام، زوال سر خبرون ته خراغلی. مهرباني.
ډیره مننه کوم. وکنم په افغانستان کې د شوز په باندې پیشته او د زین مشکلات سره مخامخ دي خو څنګه په دا برخه کې کار کولای شي هغه په کور کې هغه په دفتر کې کار ځای دی باید خپل اواز سره جوړ مقامات کاری ورسوي ځکه اوس ډېر اسټه برابر شوی دی په خوا په پرتله نه دي ځکه په خوا چارته دوی خپل چونګې راولي هغه بنا اورېدلې اوس خو د غم سره د ښځو چارو وزارت سره او په دې برخه کې حقوقو بشر هم سره نور ولایت مقام په دا برخه کار کوي سره کولای شي که چیرې دوی خپل ستونزې لوړې مقامات ته ورسوي هغه په دا برخه کې علاوه کوي
بلې ځواک صاحب کېدی شي د هلمند په رابطه راته ووایه چې په هلمند کې مثلا که مېرمنې له ستونزو سره مخ کېږي یا مخ دي د دوی لپاره په خپله د مېرمنو لخوا د دادخواهۍ پروسه څنګه ده سهم اخلي په خپله مېرمنې که څنګه په هغې باره کې راته لږ معلومات راکړه
ډېر مننه وکړم ځینې ستونزې شته چار وخت ځینې ښځې او د ولایت مقام سره په دا برخه کار کوي او کوم ستونزې چې لري د ولایت مقام ته ښاري هغه اقدام کوي او د دې ستونزې حل لري که دوی هر څه مشکل ولري والي صاحب سره مخامخ هم دې ارافته کې مخامخ خبرې سره کوي او په دا برخه کې والي صاحب ډېر همکاري وکړي
بلې ډېر مننه کوم ځواک صاحب ځواک صاحب له هلمند نه تماس نیولی وو 0995 40 50 40 0 2 25 دا مو د اړیکو شمیرې دی اوریدونکو لرو دوی بم راوخلو سلام مهرباني خبرونه ته خراج لې
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ خبرونه ته خراج لې ډاکټر صاحب
اوکې شه من لم یو موضوع وصل کې د شي دې د سټیټي خپل نظر څرګندم
مهرباني وکړئ لکه کلوړې خبرې وکړي په پلوړ आवाज باندې چې غږ مو سيو مهرباني
درسته ما دا کوم کان ولې د شته د دغه مشکلات د لمزور لپاره یو کمیټه جوړه کړې هم د شته د پرېږده جوړ کې د شیل د حقونو او د هغه زلزله کې سکی
خا مثلا کلګ څنګه کمیټه چې دوی مشخصا په کوم
مرحله کمیټه چې په دولت کې سته کلمه د پټه او امدارنګ د مدني فعالینو د حقوق بشر کارمندان په کته او د ملل متحد د یونما د کارمندان په کته د یو ګډ کمیټه جوړه شوې چې د شوجو په کوفو کې څه خبرې وکړي په ځینځ خپل یو فتن د دلو خوند څه مې چې د یو څه د روسي مافیا او د خپل بیل څنګه شوی ما یو ولزلې من هنې تر کلمه فاميلي من سړي بيونه بي دا ما څو ځلې مرجه وسه د دولت یو ارګانو ته دې ته مرجه وسه په دې ول دي چې دا ارګانو نه سره کومه کوي او موږ یو دغه د ویچې وکړه خلک ګل مو کې په دې مرجه کې اما چې په دې ګل مو کې ورته مرجه وکړه نه دغه لرو نه خوالې لرو اي دي دي ملي مكي لا كل لك دلا ولا كل دوت لا ممكن دي مثبت انك شتنا بيدك نتي وقتي ولي
بل
ولي دادي تفضل سمع كل غير بروبلمنا فضل احول اخبار الجمال عند اخواتها كمني من الدلاله في اولاد او بانجمنت عندك كيف تحسي لي ما دا نور خلقو دا فتوى في حساب فتوى دا سادة السلمة كمية
ډاکټر صاحب
وبخښ تاسو خبرې قطع کوم. پوښتنه مې کول لنډې کړه ته ځواب کې چې ته ویل چې یو لزلې ته بندي شوی او مراجعه دې کړې عدلي او قضایي ارګانونو ته سم چلند در سره نه ده شو. څه درته وایي بلاخره هغه کېدی شي عمده مشکلات پیسې غواړي دوی تبعیض کوي په څه شکل باندې لږ راته معلومات راکړي.
مقابل $1,000,000 مصرفي لحم وين كم تقريبا دا جهيرة ولا الثالثة شو دوام لدي أو فدي جهيرة بيساب ندي بلد سوي أو نزل بلد سوي دا جهن دوام كي والفدي كي أفهمانو كي دل مراجعة فسر لدي هاري داري كي مراجعكم ديك بسر لاني كي يعني مدينة فاسدة نزل داخل لدي فاسدي نزل وزارة الدفاع صعبات اللي فاسدي نسار أمور اجتماعية وزارة المراجعة
بله
ټول دې پی سي ویشي دومره پی سي لري نه په یم چې دا کوم خاصه او د کوم دولت په رابطه کې ده.
بله
مننه
ډیر مننه کوم. کور ودان نور اوریدونکو هم په لین کې دي چې تماس مو ونیو خپل ستونزې مو را سره شریک کړي. له کابل نه تماس نیولې وو دی هم لکه یو تعداد زیات اوریدونکو چې شکایت لري چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کړي اما هلته ورسره چلند سم چلند نه کیږي او دلایل مویلې چې پیسې ترې غوښتل کیږي او نور مسایل. موږ په خبرونه کې د لوی سرنوالۍ ویاند هم له ځان سره درلوده چې همدغو اندېښنو او همدغو پوښتنو په رابطه باندې دو ویل چې د ښځو د ستونزو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې یو ځانګړی معاونیت په لوی څارنوالۍ کې جوړ شوی او دوی همدغو مسایلو ته رسیدنه کوي. په هر حال اوریدونکو 0995040 0925 2550 مو د تماس شمیرې دي او تاسو کولی شئ چې همدا اوس سره تماس ونیسئ خپل نظر شریکې. اوریدونکو لرو سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. بله کس مونږه غوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
بله السلام علیکم فردیس صاحب تا او د دې رادیو ټول او اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې راتلو او جوړ به خبرونه په مخه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام ډیر مننه ورور نوم دې مراته وای کوم ځنه دې تماس نیول.
مننه کوم جناب فردیس صاحب تاسو همشه نه ګډونوال نرمرجان زیرک د خوش ولایت نظر صرف سماس کیم.
زیرک صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني وکړه د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره
ولرئ. مننه کوم پردیس صاحب دا چې زه هم نن غواړم چې په دې موضوع تاسو سره خبرې وکم. لکه څنګه چې موږ ګورو بل خصوص مېرمنې له دغو ستونزو او له دغو مشکلاتو سره شاید مخامخ دي او کله چې د جلونو کې باندې یا اني سکندې شي نو بیا دې دې دسیه او په سمو ته بنل سره کې کله چې د دسیا محکمې ته وړاندې کیږي شاید د هغه څه زندور کیږي جناب اپر دسی.
بله
کچیر د پوخ د پوخ دغه دسیا وڅرل شي او کته ورته وشي نو امکان بولري چې لدی ستونزو او لدی مشکلات څخه دسیا خلاص شي. ولې جناب اپر دسی چې موږ دغه ستونزه وسګورو په ځینو محکمو کې چې مېرمن ته کوم په هغه وخت سره چارچل دل کیږي قضیه یې نه ترونه کې دوی تخپل د سیکو خو سره نه د دې سیګن امکان دی ودرځي چې چې ودند ول شو له ستون سره مخامخ شي. نو په لکه درته وایم خبر خود به مونږ شي ولې چې دی وایي چې مثال مونږ سره خبر خو نه کیږي ستون مشکلات سره مخ یو او بیا ته وځه وایم چې چې سره خبر خود او خچلن ماشي نه انده که دوی ستون مشکلات سره مخامخ شي جناب پر دې
ډیر مننه کوم زیرک صاحب چې خوښ نه تماس نیولې او قدر منوریدونکو زموږ ملمنه هم خبرونه تر ورسیده تر یوې لاندې د میورو سبا له دوی سره خپل بحث ایدمه ورکو.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوریدونکو بیا هم ستړي مشئ زموږ میلمانه روبینا جلالی متنی فعال او د ښځو د حقونو په برخه کې دوی فعالیت لري دوی ته خراغ لاس ویم خوش آمدین به برنامه
بسیار تشکر در قدم اول از طریق رادیوی صدای آزادی به تمام ملت افغانستان سلام های خدا تقدیم میگم خدا کنه امروزشان خوبتر از دیروز سپری کرده باشن
و علیکم السلام جلالی صاحب موضوع برنامه امروز ما که شما میفهمین و موافق شاید باشین که خشونت که در افغانستان در جامعه ما شما علیه زن موجود است زیاد است و پرسشی است که چطور خود زنان افغان و کسایی که در عرصه تامین حقوق زنان و مثل شما کسایی که در رأس هستین و فعالیت دارین چقدر میتونه برای دادخواهی برای زنان دیگر کار بکنه و فعالیتش مثمر باشه
بسیار تشکر ممروزی موضوعات امروزی شما قابل ستایش است و متفاوت از همه موضوعات بر زنای افغانستان موضوعات زنا بسیار موضوعات مهم است که ما باید بتانیم که در هر جایی که هستیم از زنای افغانستان حمایت کنیم و دادخواهی کنیم و انعکاس دهنده حرفای زنا باشیم خوشبختانه میتانیم گفته که بعد از 13 سال زنایی که در رشته های مختلف که دوست داشتن در سیاست، در اقتصاد، در کارهای فرهنگی و اجتماعی یک چیز نبوده که کسی برای هزار توفه داده باشه زنای افغان مبارزه کردن، زنای افغانستان استاد شدن، تظاهرات کردن، دادخواهی کردن و صدای خود کشیدن و دانستن که حق دادن همیشه حق گرفته میشه میشه گفته که در هی بخش دستاوردهایی که زنها هم داشتن بسیارشان پر به چالش بودن و دستاوردها در برابر هی قدر چالشهایی که زنها انجام داد بازم کم بود و هی قدر کمکهایی که جامعه جهانی و کشورهایی که به خاطر حقوق زن و خاطر منافع زنها که در افغانستان کار میکنه که زنها جایگاه خاص داشته باشه و صدایشان حرف اول در جامعه امروزی شنیده شده متاسفانه هتر صورت نگرفت پروژه هایی که به مورد خانم ها داده میشه او به سطح یک پروژه میمانه به دست افراد و اشخاص دسترسشان قرار میگیره که هوا فقط از نام زن استفاده میکنن مگر ما چیزی که باورمند استم امروز زنای افغانستان با همه قدره که امکانات نبوده امکانات ناهمنی بوده و امکانات اقتصادی بوده مگر زنها خودشان خودکفا شده در هر راسته ها استادگی میکنن کارهای تجارتی میکنن کارهای بنیادی میکنن کارهای اقتصادی میکنن در بخشهای مختلف سهم و فعال دارن و میخواین که خودشان مبارزه کنن با حقوقی که هنوزم برای ازا داده نشده خود ازا میخواین که دریافت کنن و یک چیز را نگفته نمانیم که ما در مورد زنا بس میکریم همه زنا شهرنشین بوده نمیتونه همه زنا که در شهر کابل هست او زنا باید توجه ما و دیدگاه ما سر زنا نباشه
ما به می مثلا میامدم ببخشین گپای شما را قطع کردم شما میشاره کردین کارهای زیاده که شده اما امو تغییری که واقعا باید میامد و تغییری ملموس زنایی که در قریه و جای دوردست افغانستان زندگی میکنه هنوزم با وقتی که با مشکل روبرو میشه یعنی چالش های زیاده است که فرارای رایشان است پس مشکل در چی بوده که در این سالیان متمادی اگر برنامه عملی شده پروژه عملی شده اما تغییری که واقعا بتانه کسایی که متضرر زیادتر هستن در زندگی ازاد
ما میخواییم چیزی که در هی روزای اخیر چیم دید خدا میخواییم بیان کنم در یک از ولسوالی ها که بسیار نزدیک کابل بوده میتانه که فقط یک ساعت یک و نیم ساعت تفاوت راه هست ما زنا و خانواده های را مشاهده کردیم از نزدیکم را از آن صحبت کردیم برای زنا برای دخترها چی که برای بچه ها امکانات تحصیل نیست مکاتب نیست مساجد نیست شفاخانه ها نیست و ما حیران به این هستم که هافرین همت حضور زنا کنج زندگی میکنن آسایش زندگی خاصن برای حضور وجود نداره و یک زنه که از لحاظ سیهی با مشکل بسیار جدی اگر مواجه شد من فکر میکنم که شاید تلفات بسیار جانی در برابرش داشته باشه. چی خواسته که یک زنی که تامین زندگی صحیش و تامین نباشه و هو درس و تعلیم کار بعدی است. و امروز جوانای ما هون جدیدیم که فقط تا صنف پنج مکتب میرن، بعد از او مکتب وجود نداره و خانواده ها فقط به این هستن که دخترانشان جوان شوه فقط به 18 که رسیدن یا به 13 وار به شوهر بدن و اصلا دیدگاه برای هزین نیست که او برای تحصیل روان شوند، مکتب بخوانند، درس بخوانند و او بتانند که مانند که زنای در کابل که هستن مصدر خدمت برای ملت خود شوند. ما به یقیده هستم که بیاین که دیدگاه ها را طرف ولسوالیا ببریم، دیدگاه ها را عرفا را طرف ولایت ها ببریم. ما حسرت زندگی زنای خود به هونجا آگاه شویم که واقعا زنای افغان هنوز هم بایی که ما میگیم که دستاور داریم، ما فعالان حقوق زن هستیم. انعکاس مطبوعات در کابل زیادتر است، صدای ما زیاد شنیده میشه. باور کنین که هیت زنای را ما هنوز هم داریم در ولسوالی های نزدیک کابل که هنوز هم صدایشان در بین خانه شنیده نمیشه. ما به یه هدف هستم و تقاضای ما از حکومت افغانستان هی است که بیاین زمینه ها را خوبتر بهترتر در ولسوالی ها مساید بسازیم، در جاهایی که مطبوعات انعکاسشان کم است و همیشه حرف ملک و حرف کلان و حرف قوم زیادتر اونجا سهم خود داره. ما چطور بتانیم کمپاین خانه به خانه را، کمپاین حضیره که در مساجد در برابر حقوق زن صحبت شوه، از مولوی های محترم ما کمک بخواییم که زنا در پلی هزی که برای از او گفتم میشه که وظیفه شما کار خانه هست و برای از او گفته هم شوند که به اسلام به دین هم گفته شده که مانند انسان هم شما میتونین که درس بخوانین، تعلیم کنین، در برابر برادرای خود استاد شوین و دادخواهی کنین. کار کردن در برابر برادرها بلکه هیبنی بلکه افتخار است. اگر یک زنی که تحصیل داشته باشد، تعلیم داشته باشد، او میتونه یک منبع اقتصادی برای خود پیدا کنه و او نیازمند برای کسی دیگر نمیتونه شده و او میتونه که همونطور که یک برادر ما میتونه که یک اقتصاد خوب داشته باشه و از لحاظ اقتصادی خانواده خود کمک کنه، همونطور زنان واقعیت کار کلان هستن، زنان میکنه و همونطور که زنان بر تعلیم اولاد امروزی سهم و فعال دارن، مسئولیت خانواده را پیش میبرن، کارهایی که واقعیت بسیار ثقیل از خانواده ها و زنان هور انجام میتن و همونطور استعداد حضیر هم دارن که اگر زمینه ها برشان مساعد شوه و بتانن دوش دوش برادرای خود استاد شوند و بتانن که یک منبع اقتصادی از زحمت کشی خود داشته باشند. متاسفانه زن امروزی، زن دیروزی فقط همه کارش بیمز بوده و همه کارش رایگان بوده هم در برابر خانواده خود.
جلالی صاحب، پیش از این که شما برسین اقتدادشون هم دارد داشتیم یک دو سه نفر در رابطه با می ارگان های عدلی و قضایی شکایت خود را داشتن. یک خانم تماس گرفته بود که به گفته خودش 11 دفعه بندی شده و جرمش هم مشهود نیست. وقتی که مراجعه میکنه اسمش پول خواسته میشه. میخواستم این را مطرح بکنم که هم یک بخش عمده از مشکلات زنان افغان است. چطور میشه که در ارگان های عدلی و قضایی همو برخورد به گفته یک تعداد از شنونده ما که تبعیض آمیز با خانم ها صورت میگیره جلوگیری شود؟
من فکر میکنم که مشکلات امروزی که خواهرم مطرح کردن این مشکلات از امروز نیست که سالای سالا هست که زنای افغانستان به این مشکلات دست پنجه را میکنن و رای حلش هم پیدا نشده. و یک خشونتی که در برابر یک برادر، نابسامانی که در برابر یک مرد افغان اگر با وقوع بیفته و سر رای هزومه، او به دست بسیار بالا میتونه که به بخشای عدلی قضایی مراجعه کنن و دادخواهی کنن. بدبختانه در بسیار خشونتای هم هست، آسیب پذیری در جامعه امروزی زنان بسیار زیاد است نسبت از مردهای با تمام ما قبول کنیم. در قدم اول خانواده ها اجازه حضیر نمیده که یک زن بتانه دادخواهی کنه و یک زن بتانه که از حقوق خود مستفید شوه و هو حق خود بخواه. ما که فکر میکنم گاهی وقت خانواده ها چرا اجازه نمیتن دلیل داره. دلیلش از این است که همیشه که زنان در بخشای عدلی قضایی که مراجعه کردن در مقابل از یا یک جانبه قضاوت شده و همیشه زنی که همیشه ذلیل شده باشه، زنی که همیشه در برابرش خشونت شده باشه، زنی که همیشه محقش پامال شده باشه، او رو به یک دیدگاه منفی منفی دیگر را به طرف از او نگاه میکنند و همون دستاوردها و خشونت های حضور بالکل یک قضیه دیگر بیان میکنند و همیشه یک طرفه قضیه در برابر از او فیصله میشه و میمانه مسائل رشوت خوردن و رشوت دادن خو یک گپ بسیار کلانی از بر افغانستان که بالکل به یک فرهنگ تبدیل شده و در اینجا مردا بسیار دست بالا بوده میتانه داشته و زنها همیشه مسکینا قضیه هایشان سالای سالار دربری میگیره و به همی گویا ما بسیار جایا را خودم مشاهده کردیم که اکثرا قاضی ها برای زن میگه که برو خارجان پشت دیگه بتی نشی بر تو شرم است، بلکه بر از او شرم نیست و دادخواهی میکنه و از عدالت حق حقوق میخواید و او ظلمی که در برابر شده اونمون ظلم میخواید که از رای عدلی و قضایی از رای حقوقی که برای انسان قوانین ما چی روشن کرده باید در برابر داده شوه. در همین لحاظ است که خانواده ها زیادتر زنا و دخترایی که در برابرشان خشونت میشن، در برابرشان اصلا قضیه های غیر انسانی که صورت میگیره و او اجازه هزیره نمیتن، به خاطر که میفهمن که باورمندی در بخش های قضایی و عدلی ندارن، میگن ما بریم ولا قوم چی گفت، ولا مردم چی گفت، ولا همسایه چی گفت و با این که اکثر خانواده ها اجازه میتن، حمایت هم میکنن میرن، مگر میبینن که قضیه برعکس استفاده میشه و این یک گپ حیثیتی برای از او میشه. برامو خاطره که میگم ما به اونجا بریم همیک صدای ما شنیده نشه، خوب است که می صدا در بین خانه خاموش باشه. من فکر میکنم که یک چیزی هست که در ولسوالیان یک هنگ در کابل ما شاید از این قضیه ها بودیم و همین رقم بوده و فکر میکنم که هستم.
بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدر منوریدون که لطاسو هم مننه کوم در ونه پجیریان که 0909 909 006 شمیره فعاله بی. نن پا خبرونه که مدنی فعاله روبین جلالی را سره و پا دی باره که چه خبلا میرمنی چوم را کولیشی در توتریخ والی در مخنیوی او د دوی لپاره د دادخواهی پر رابطه باندې خپل مهم رول لوبوي. خپل خبرې تاسو سره شریک کړي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.